السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونې په پیل کې لنډ خبرونه. په افغانستان کې نن د منځنیو او بد منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله 14.8 میلیون افغانانو ته خواړه برابر کړي دي. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې بیګا پر ټویټر ولیکل، مرستندویو هیوادونو تیرونۍ په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد مالی مرستې ژمنه کړې. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 4.4 ټنه روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو مرسته وکړه. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر یانیس لنارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې د بشري مرستو دا کڅوړه افغانستان ته ورسېدله. د هغه په وینا اروپایي ټولنه او شریکان یې د اړتیا تر وخته د زیانګالو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا غواړي روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس ګرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. د بشري حقونو له شورا د روسیې استل د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د دوه برخو تایید ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي چې هیواد یې د جګړې مخالف دی، مګر که د جنوبي کوریا پوځ برید پرې وکړي نو د اټومي وسلو په وسیله به یې له منځه یوسي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن ورکړ او دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیره اونۍ د تورته قهرجن خبرداری ورکړی و. سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ماین پاکۍ یوې ټولنې په افغانستان کې په 2021 کال کې د ماینونو د قربانیانو ویرونکې شمیرې خپرې کړې دي. طالبان وایي د دوی ماینونه مضر نه دي.
د اسلامي ماده مجاهدین لخوا نه ماینونه په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا په ریموټ کنټرول په وسیله به وو.
نن د نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. زده کوونکي نجونې وایي چې د ټول عمر ارمانونه یې خاورې شول.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې په سیند کې لاهو شولې.
د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ پر کمښت د یو اقتصاد پوه نظر پوښتو.
د افغانۍ د کمښت ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفاده دا ستونزه پر وخت باندې حل شي.
د پاکستان روان سیاسي بحران ته هم کتنه کوو.
که هر کله د سترې محکمې فیصله راغله نو په پاکستان کې عمومي بیا داسې کار کیږي چې د سترې محکمې د فیصلې خلاف بیا خلک نه راپاسيږي.
د اوکراین وروستیو تحولاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د امریکا ته بهرنیو چارو وزارت د ماین پاکۍ د مؤسسو له قوله وایي په 2021 کال کې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو او پلاس د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له کبله 1200 تنو ته مرګ ژوبله وخته ده. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې 1540 په سلو کې جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وویل د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې له پایله تر دې مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې 200 کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په افغانستان کې په لاس د ښخ شوی او ناچاو د مهماتو د وضعیت او لدی عمله ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښیي. دا راپور چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خپور شوی ښیي چې په دې هیواد کې یوازې په 2021 کال کې د مځکې پر مخ د لوی خطر لږ تر لږه 1200 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. راپور کې دا نه دي ویل شوي چې له دې شمېر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو وایي په قربانیانو کې 50% سلنه ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې زیاته شوې ملکی افغانانو ته د وختو تلفاتو لوی شمېر، یعنی 98% په ځمکه کې په لاس د ښخ شویو ماینونو له امله دی، خو په مځکه کې د پاتې ناچاو د مهماتو له امله ملکي خلکو ته د وختو تلفاتو کچه یوازې 2% ده. په مځکه کې د ځای پر ځای شویو ماینونو او نورو چاودېدونکو موادو یو پړه پر طالبانو اچول کېږي چې اوس مهال د افغانستان واکمنان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ماینونو خطر جدي بولي او په دې برخه کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه کوي. خو د دوی لخوا د ځای پر ځای شویو ماینونو په ځواب کې وایي
د اسلامي مدد مجاهدینو لخوا نه ماینونو په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا ټول استعمالېدل هغه د ریموټ کنټرول په وسیله به وو او کله به سې نتیجه حاصله شوه، خو وکه نه وه بېرته به ماینونه ټولول په هغه وخت کې.
خو وړاندې داسې راپورونه او ادعاوي هم شوي چې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي او ماینونو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام دا شمېرې داسې مال خپروي چې پرون د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې هیواد کې له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر الوافیل یون د اپریل په 3 د ماین په اړه د پوهاوي او د ماین د قربانیانو سره د مرستې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل. د 2022 کال د جنورۍ له پیل تر دا مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ماین خطر داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دې هیواد کې له 3 لسیزو راهیسې د ماین پاکۍ پروګرام روان دی او په دې برخه کې د پام وړ کاري ظرفیت هم پیدا کړی، خو اوس د مالي ستونزو له امله د دې پروګرام راتلونکی ناڅرګند برخلیک سره مخ دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی کې د یو شمیر منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي نجونې وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له بندېدو وروسته خپلې راتلونکې ته اندېښمنې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره د دوی لپاره ښوونځي پرانیزي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې، خو وایي اوس یې دغه هیلې څوک څوک مړاوي کېږي. دا د غزنی په یوه لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې وه چې اوس یې پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تسلیم کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دی په دغه ځای کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي.
ډېر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت مو زده کړې کولې، درس به مو ویلو، اوس چې درس نه وای ټوله ورځ په کور کې و، ډېر بد احساس لرم او ډېر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي، تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د 12 ټولګي یوه بل زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله داسې ټول شاګردان زموږ همسنفیان ټول اندېښمن دي، د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه، نو د پوښتنه ډېر موږ اندېښمن یو.
په افغانستان کې ټول نجونې د طالبانو له حکومت څخه د ښوونځیو د خلاصېدو او هغه ته د زده کړو کولو د اجازه غوښتنه کوي.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې 3 کسان مړه شوي دي. د طالبانو چارواکي په پیښه کې د 9 نورو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې چارواکي وایي د نورګرام ولسوالۍ اړوند سالنګو په نوم ساحه کې یو 150 موټر لغره خوېدلې او پکې لږ تر لږه 150 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نورستان کې د رسنیو د دفتر سرپرست مسول مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطاتو کې چې سالنګینی مساحه ده نو هلته یو موټر چپه شوی دی چې په هغه کې ټول عام وګړي ناست وو. تقریبا چې 9 کسان زخمیان دي او 3 کسان په شهادت رسیدلي دي او یو زخمی حالت وچې شدید ده. اوس پورې لا یقیني نه ده خو بعضی کسان دا څو ویل چې هم کته نگراه انتقال کول ته په شهادت رسیدل دي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې د نورستان اکثره سرکونه تنگ او کندو کپر دي چې ډیره وختونه د دغه ډول پیښو رامنځته کېدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو سبب کیږي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
د افغانستان بانک خبر ورکړی چې نن یې د 2.3 میلیون امریکایي ډالرو یو بل بسته ترلاسه کړه. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي، خو نه دی ویلي چې دا مرستې د چا لخوا شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه مې د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یو یا نړیواله موسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه موسسه ورکوي، متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. ده د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهاد ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کومې لوري راځي، کومې موسسې له اړخه کیږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډیره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزی بانک چې یو مسؤل مالی جهاد ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دې مرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګېدلي؟
لومړی خو باید ووایم هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یادا چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هرکلی وړ دي، باید هرکلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستې د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لنډ خبر د دې په تړاو ورکوي، هغه وایي چې دا مرستې په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سرای کې سرچینو خبر ورکړی چې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. که دا خبره سمه وي، د افغانۍ د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولی شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه ده د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده که چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزه نشو کړلی او دا د کمښت ستونزه همداسې تداوم پیدا کړي، اغیز به دا وي چې په بازار کې به د نورو هیوادونو اثارو ته د چلغ زمینه برابره شي او افغانۍ به د پیسو له دایروي جریان یا منی سرکولیشن څخه بهر شي چې دا پخپله پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولی شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولی او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیراتو او اغیزو نه بې برخې نشو پاتې کېدل. دا یو ډیره ستره ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنی حکومت او د افغانستان بانک حل لارې ولټي او اقدام وکړي.
او وروستۍ پوښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري؟ او که شته داسې یو پلان، د دې کار به ګټې او تاوانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کولای شي چې کله زموږ اوسنی حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ییز او نړیوال رسمیت پیدا کړي. ځکه موږ په پخواني حکومت پر وخت یو شمېر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغې د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول، نو کله چې هغه حکومت څخه کوچ شوی ده د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تعزیراتو لاندې رانه شي، دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چېرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکې وي چې حتی د افغانۍ به بیا د هیڅ بهرني اثر په وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، راسره اوسې د دې خبرونه په دوهمنیک نیمای کې د پاکستان د سیاسي بحران په اړه هم خبرې کوو. خو اوس ورځو د اوکراین مسایلو ته. ډنمارک او ایتالیا په پراخه کچه د روسي ډیپلوماتانو د اخراج خبر ورکړی. دغه اقدام د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته ورکول کېږي چې د اوکراین په بوچا ښارګوټي کې د روسي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو په اړه ادعاګانې وشوي. مسکو دا راپورونه پراونکي بللي او رد کړي دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر وویل په کوپنهاګن کې د روسي سفیر ته خبر ورکړل شوی چې د دې سفارت 15 کارکونکي له ډنمارک نه ایستل کیږي. ایستل شوي دي وبخي. او د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې روم مسکو ته له دې هیواده د 150 روسي ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړی. په عین حال کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په اوکراین کې د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې باعث شوي دي چې نړیواله ټولنه دا جنګي جنایتونه وبولي. په عین حال کې متحدو ایالاتونو او برطانیا هڅې پیل کړي دي چې اوکراین وبخي چې روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وباسي او غړیتوب یې فسخه کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جنگی جنایتونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمې غوښتنه وکړه. د هغو پلانونو یادونه هم وکړه چې لمخې د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو سبب کیږي. ولسمشر بایدن ویلي ولادیمیر پوتین ظالم دی او هغه څه چې په بوچا کې پیښ شول خواشینونکي دي. د دې اشاره له کیف بهر هغه ښارګوټي ته وه چې روسي ځواکونو د راپورونو لمخې په کې په لسګونو کسان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال یو جنگي مجرم وباله. په همدې حال کې ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن سه‌شنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبري وکړي. اټکل دا دی چې زیلینسکی به هلته په بوچا کې د وژنو له کبله د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي. د همدغه وژنې جنگي جنایتونه او نسل وژنه بللې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون بوچا ښارګوټي ته سفر وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا د ملکیانو جسدونه هلته موندل سوي. ګڼې په سرایونو، کوڅو او کورونو کې په ډزو وژل سوي دي. په خپرو سویو زړه بژنونکو تصویرو کې ښکاري چې د دغه ښارګوټي په هر ځای کې مړي پراته دي. د ځینو جسدونو لاسونه تر شا تړل سوي چې نړیوالې ټولنې له دې کبله روسیا غندلې ده. جرمنی او فرانسې په ځوابي اقدام کې په لسګونو روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل او دوی یې جاسوسان بللی دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل په خبره دغه ټولنه د سویو جنایتونو له کبله پر روسیې پر نویو بندیزونو بحث کوي. خو روسیا دغه تورونه ردوي. د کرملین ګڼو لوړ رتبه چارواکو دغه راپورونه پارونکي بللي چې هدف یې د دوی په وینا د روسیې اعتبار ته زیان رسول دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به نوریاس نوری له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو دا شیبه د نن سپورتي خبرونه.
د د آسیا ملتونو جام ته د لارې موندنې په موخه سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د فوټسال لوبډلې وروستی نوم لړ خپور شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د شنبې په ورځ په لومړنۍ لوبه کې د تاجکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټسال لوبډلې دویمه لوبه د اپریل میاشتې په 12 نیټه د ازبکستان په وړاندې او درېیمه لوبه یې هم د همدې میاشتې په 12 نیټه د نیپال په وړاندې ترسره کیږي. دا سیالۍ د قرغیزستان په پلازمینه پشکی کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د یادو سیالیو لپاره په ایران کې تمریني لوبې ترسره کړي. په غور ولایت کې د پاور لفټینګ دوه ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې، دا سیالۍ د 15 ورزشکارانو په ګډون په بیلابیلو وزنونو کې د پرس حرکت په چوکاټ کې ترسره کیږي. د دې سیالیو هدف د پاور لفټینګ منتخبې لوبډلې ته د نویو څیرو پیژندل ښودل شوي. دا سیالۍ نن پیل شوې او د دوه ورځو لپاره به روانې وي. او د فوټبال په ډګر کې کریستال پیلس په یو زړه پورې لوبه کې آرسنال ته ماتې ورکړه. د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په دوام د تېرې شپې په لوبه کې چې د آرسنال او کریستال پیلس ترمنځ وشوه، کریستال پیلس وکړی شول 3-0 په وړاندې آرسنال ته ماتې ورکړي. دا لوبه د لندن ښار په سلهارس لوبغاړي کې ترسره شوه. د کریستال پیلس په وړاندې د تېرې شپې په ماتې سره د اتلانو په لیګ کې د آرسنال ونډه له ډېر خطر سره مخ شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، ورځ مو نیکمرغه. زه نوریاس نوری تاسو ته راغلاست وایم. د همدې خبرونې د دې برخې لومړی راپور. ځینې بزګران وایي چې طالبانو پخوا دوی د کوکنارو کرلو ته هڅول، خو اوس د طالبانو د مشر له نوي فرمان سره به دوی ډیر زیان وویني. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د یکشن بې پورز د یو فرمان له لارې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرل منع کړل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا فرمان په هغو کسانو نه تطبیقیږي چې د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو په حال کې دي. نور په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر نوی فرمان هغو بزګرو ته ډېرې اندېښنې پیدا کړې چې د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو په حال کې دي. ځینې بزګران وایي څو میاشتې مخکې چې دوی په خپلو ځمکو کې کوکنار وکرل، طالبانو یې مخه ونیوله او ان تشویق یې کړل، خو اوس چې د کوکنارو د حاصل راټولولو وخت دی، د طالبانو مشر د کوکنارو کرل منع کړل. د فراه ولایت یو بزګر چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
په پیل کې موږ چې کوکنار وکرل د طالبانو لخوا هیڅ راته ونه ویل شول. اوس فرمان صادر شوی د زموږ بزګرو په تاوان دی. موږ ټوله پانګه د کوکنارو په کرلو مصرف کړه. اوس چې د نیک په هلو وخت دی، د طالبانو مغوښتنه دا ده چې موږ د حاصلاتو ټولولو ته پرېږ دي چې څوک کړی مصرف لاس ته راوړو.
د کندز ولایت یو بزګر سوفی لطیف ازادي راډیو ته وویل:
مونږ دا تقاضا کو د امارت اسلامي نه چې دغه په یواز کې مونږ ته یو بل شی را معرفي کړي، دغه ځای ونیسي. د مونږ ځمکه کمی دی، مونږ ټوک ټوک استو، غریب خلک استو، د خانان ځپل شوی دی، وچکالی وځپل، څه قیمتي وځپل.
طالبانو په دې اړه چې بزګر د کوکنارو کښت هڅولی وي څه نه دی ویلي، خو مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې بزګرو ته د بدیل کښت د نشتوالي له وجې دوی د کوکنارو کرل نه دي منع کړي. خو تازه د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په خپل یو فرمان کې د کوکنارو کرل، تولید او مصرف منع کړل. د تازه فرمان او د بزګرو د اندېښنو په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د مشر تازه فرمان په هغو بزګرو نه تطبیقیږي چې اوس د کوکنارو حاصلات راټولوي.
کوم حاصلات یې راټول شوي دي اوس راټولېږي، د هغو لپاره څه مشکل نشته. د دې وروسته کښت او کرکیله بنده ده په مطلق ډول، څوک نشي کولی چې د دې وروسته کوکنار وکري.
خو دا چې د کوکنارو بدیل کښت به څه وي، په دې اړه ښاغلي ټکور څه ونه ویل. د طالبانو د مشر په نوي فرمان کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، راغلي دي هغه کسان چې کوکنار کري سزا به ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ هر کال د افغانستان په 200,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل کیږي. افغانستان د نشه یي توکو په ځانګړي توګه د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد ګڼل کیږي، چې هر کال له دې لارې میلیاردونه ډالر د نشه یي توکو د مافیایي کړیو جیبونو ته ورځي.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره، پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په افغانستان کې سیاسي بدلون او اقتصادي ناورین په روزنتونونو کې د بې سرپرسته ماشومانو پر ژوند هم ناوړه اغېز کړی دی. د روزنتونونو ریاست وایي د هیواد له 18 روزنتونونو څخه اوس مهال یوازې 34 فعال دي، خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې له 2000 زیات نور ماشومان هم روزنتونونو کې ځای په ځای شي.
د کابل د تیمسکن روزنتون جګړې دلته له استوګنو دغو سلګونو ماشومانو میندې پلرونه اخیستي. دا ماشومان ډېرې ناویلې لري، خو جګړې راتلونکی بی برخلیکه کړی. 12 کلن سبحان هغه ماشوم چې پلار یې جګړې ترې واخیست او مور یې په خپل مرګ وفات شوه. سبحان د مور او پلار نشتون ډېر یوازې کړی. نوموړی وایي دو کال کې چې روزنتون یا یتیم خانې ته راغلی،
روزنتون کې شامل یم. زما پلار مړ شو، مونږ د مسؤلین او دولت ناراضي یو. زمونږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې د روزنتون ظرفیت ډېر کړي تر څو چې ډېر یتیمان زمونږ کوندې وروزل شي.
خدای یوازې سبحان نه دی، زینب هم د جګړې قربانی ده. د مور او پلار د نشتون ناهیلي د زینب په څیره کې لورای ښکاري. زینب چې اوس 12 کلنه ده وایي شپک کاله وړاندې دغه روزنتون ته راغله.
اشینه کې درس ما شینه چې له شمارته پنسلونه خرڅوم او په ورځ کې 10 کې 30 روپۍ خرڅوم. و خویندې یو ورور پلان مې ورک دی.
هغه شپې چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست ازادي راډیو ته په واک کې ورکړی ښیي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 250 زره یتیم ماشومان شته، خو دغه ریاست بیا د زیانمنو ماشومانو شمیر شاوخوا 4 میلیونه ښیي. چنګیز چې 8 کاله کېږي په روزنتون کې اوسېږي وایي 9 کاله وړاندې پلار مړ شو.
زموږ تر 8 کاله وړاندې زه ورور مې روزنتون ته سپارلی یو. ورور مې له ښوونځي فارغ شو، اوس په فاریاب پوهنتون کې د حقوق پوهنځی وایي. زه په 12 ټولګي کې یم. دلته زموږ خوړو، کتاب او نورو شیانو ته زیاته پاملرنه کېږي. موږ دلته په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوو. له دولته غواړم چې د روزنتونونو ظرفیت لوړ کړي تر څو د یتیمانو نور هم ښه ساتنه وشي.
د افغانستان د روزنتونونو ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 18 روزنتونونه شته چې له شمېرې 28 دولتي او 40 نور خصوصي دي. د طالبانو له دویم ځلې واکمن کېدو مخکې دغه ټول روزنتونونه فعال او شاوخوا 10 زره ماشومان پکې ساتل کېده، خو د روزنتونونو د ریاست په وینا اوس یوازې 9 دولتي او 15 خصوصي فعال دي. د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست وایي له 10 زره ماشومان اوس مهال 2500 پاتې. د دغه ریاست رئیس فیضان احمد کاکړ د دې کمښت لامل په افغانستان کې سیاسي بدلونونه په ګوته کوي.
ژوندونو یتیم او بې سرپرست او بې وضاحت معروض به خطر ماشومان ته رسیدګي کیږي. موږ هیله من یو چې د دې نوي کال د بودیجې د منظوري سره سم زموږ ټول دولتي پالنسي یا روزنتونونه دوباره فعال شي.
خو هغه شمیره چې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روزنتونونو په برخه کې له موږ سره شریک کړي، د روزنتونونو عمومي ریاست له شمیرو سره توپیر لري. دغه وزارت وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې 18 روزنتونونه یوازې 34 فعال دي او له 2600 زیات ماشومان پکې ساتل کیږي. سره له دې چې د ماشومانو د زده کړې هرې برخې ته بودیجه پکاريږي، خود طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پلان لري چې شاوخوا 2000 نور ماشومان هم روزنتونونو ته جذب کړي. د دې وزارت بیان یونس صدیقی وایي د دې چارې د مالی ملاتړ لپاره له حقوقي او مالی بنسټونو سره خبرې روانې دي.
روزنتونونه هم ان شاء الله د نوي کال کې حقوقي ته بودیجه ځانګړې شوې او همکارو مؤسسات په ملاتړ پرانستل کېږي. تعلیمات روزنې او پالنې په نورمال ډول کې دوام ومومي. بل ځینې بهرني مؤسسات او خیر اشخاصو سره په تماس کې یو او موږ سره همکاري کولو کې وعده ورکړی.
ښاغلی صدیقی وایي د 15 نورو روزنتونونو د جوړولو لپاره هم په راتلونکي کې پلانونه شته. په افغانستان کې د 500 کونډو میرمنو شتون او بیوزلی د دوی د ماشومانو د روزنې په برخه کې بل هغه ننګونه ده چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي رئیس ورته اشاره کوي.
د هم په وروستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
دا هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه سره په تماس یم. دا چې شپږ وړاندې مخکې د طالبانو د استخباراتو د ریاست لخوا څخه د تېر جمهوري نظام نظامي سربازان نیول کېدل او د هغوی پر کورونو به یې چاپې وهلې او کورونو څخه به ایستل او ګیرول به یې. دا سربازان چې څنګه کېدل او وهل کېدل به څه موده وروسته به یې خوشي کول چې د هغو له جملې څخه یو تن قمندان د نجیب الله پوجي په نامه او د هغه 3 تنه سربازان چې دنده یې د هلمند ولایت په ګرشولسوالۍ کې وه شپږ میاشتې مخکې نیول شوي دي او دغه خلک خپلو کورونو څخه ایستل شوي او د استخبارات د ریاست له خوا څخه چاپري وهل شوي دي باندې او دغه خلک د داعش په تور باندې کښېنولي دي او هېڅ کوم ثبوت او جرم تر دې مهاله ورباندې نه دي ثابت شوی او نه یې هم پیدا کړی دي او په دغه شپږو میاشتو کې هېڅ محکمه هم نه ده شوې او دغه نظامیات شونډه کېږي وهل کېږي او تکول کېږي او یوازې وحشت دی چې د دې اتلانو سره روان دي. استاد څخه هیله کوم چې زما غږ تر لوړو مقاماتو پورې ورس او د دغو نظامیانو غم وخورس. وسلام.
دغه ډېر ښه کار وسو چې په افغانستان کښې د اسلامي عمارت د کوکنارو خرڅولو نیول او کرل د بند کړه. همداوس د کسان چې کوم تاریخ چې درلود هغه هم په درې لکه من سو یا په دوه لکه سو اړولو لپاره یو شی سپت د آینده لپاره به چرسیان ورویمیان په درېیان به بهر انشاءالله ورک شي. ډېر ښه کار وسو. السلام علیکم ورحمت الله.
د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق هم لرو. د پاکستان سیاسي بحران ته هم کتنه کوو، خو لومړی د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله یې 14.8 میلیون افغانانو ته خواړه برابر کړي. د دې ادارې د اسیا پاسیفیک څانګې بیګا پر ټویټر ولیکل، مرستندویو هیوادونو تیرونی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالره مالی مرستې ژمنه کړې. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 4.4 تنه روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو مرسته کړې. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر یانیز لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې د بشري مرستو دا کڅوړه پرون افغانستان ته ورسېده. د هغه په وینا اروپایي ټولنه او شریکان یې د اړتیا تر وخته د زیانګالو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. د افغانستان بانک نن خبر ورکړ چې د 2.3 میلیون امریکایي ډالرو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړه. د بانک پر ټویټر لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي، خو نه دی ویلي چې دا مرستې د چا لخوا شوي دي. په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. د بشري حقونو له شورا د روسیې ایستل د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د دو برخو رایو ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي هیواد یې د جګړې مخالف دی، خو که د جنوبي کوریا پوځ برید پرې وکړي د اټومي وسلو په وسیله به یې له منځه یوسي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن ورکړ او دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تېره اونۍ دې ته ورته قهرجن خبرداری ورکړی و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپریږي، خو له هغه مخکې د پاکستان روان بحران ته ورځو. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د ملي اسمبلۍ د منحل کولو د پریکړې په اړه خپل حکم نن یو ځل بیا وځنډاوه. نن په دې اړه د بحث لپاره د سترې محکمې غونډه جوړه شوه او دا غونډه البته د یادونې ور ده چې وړمه ورځ هم ځنډېدلې وه او تمه کېده چې نن به ستره محکمه خپله پریکړه اعلان کړي. او ستره محکمه به د پاکستان د صدراعظم عمران خان هغه اقدامات وارزوي چې په ترڅ کې په دې اسمبله کې د ده پر ضد د سلب اعتماد رایې د بهیر د مخنیوي تر څنګ د پاکستان ولسمشر ته د دې اسمبلې د ړنګېدو سپارښتنه ده کړې وه. ټاکل شوی چې د پاکستان ستره محکمه به د خپلو بحثونو بهیر سبا یو ځل بیا پیل کړي. د پاکستان د روان سیاسي بحران په اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې له ایډیټر داود خټک سره خبرې کړي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې په پاکستان کې عمومي روحیه څنګه ده چې د سیاسي کړکیچ په اړه به د سترې محکمې پریکړه څه ډول وي.
مننه ټاکل صاحب، په پاکستان کې چې عام د قانون د پوهانو کوم خبري مخې ته راغلي دي نو اغي وای چې دا یو ساده کیس دی او پدې کې د آئین نصر غړونه شوې ده او سپریم کورټ نه دا توقع کیږي خلک دا امید ساتي چې سپریم کورټ به دغه هر څه چې شوې دي نو دا به اوزنډي او دغه د عمران خان په ضد به د عدم اعتماد ووټ د دې به بیا حکم ورکړي
که ستره محکمه د سلب اعتماد هڅه وی نه مني یعنی عمران خان ته برات ورکړي د اپوزیسیون اقدامات به څه وي دوی څه ویلي دي
دا هم یو خبره کېدی شي خو اپوزیشن که هر کله د سترې محکمې فیصله راغله نو په پاکستان کې عمومي بیا داسې کار کیږي چې د سترې محکمې د فیصلې خلاف بیا خلک نه راپاسیږي هغه بیا منل شي او که څوک د هغې پر ضد باندې راپاسي نو دا بیا د عدالت د سپکاوي په زمره کې راځي په هغې کې دا ګڼل کیږي نو اپوزیشن به د هغې په ضد باندې داسې وکړي چې بیانونه خو به ورکړي او کم قانوني ماهرین چې دي هغوی به هم په ټلویزیونونو یا په خپل هغې کې بیانونه ورکړي خو د هغې په ضد کم داسې غټ اقدام کېدل یا یو جلسې جلوسونه کول زه نه ګڼم چې کنې داسې یو کار به وشي
او وروستۍ پوښتنه خټک صاحب چې د عمران خان په ضد ستره محکمه فیصله وکړي په هغه صورت کې دا خطر شته چې پوځ اقدام وکړي یا راشي میدان ته
نه پوځ خو اوس څه وخت وشو چې د پاکستان پوځ اوس په بیا بیا وایي چې دی یعنی نیوټرل یعنی نیوټرل مطلب چې دی بے طرف دی د هیچا سره دی طرف نه اخلي خو د عمران خان خپل پلویان څنګه چې د عمران خان دا سیاسي ګوند جوړ شوی دی او دا غی دا رویه چې څنګه دا په سیاست کې نو دا ممکن ده چې د سپریم کورټ فیصله یعنی د سترې محکمې فیصله د عمران خان پر ضد راشي نو د هغه پلویان به جلسې جلوسونه وکړي او له دې وړاندې هم عمران خان په خپلو پلویانو یو نه څو څو وارې غږ کړی دی چې تاسو راووځئ او د دې اپوزیشن د خلکو په ضد باندې تاسو جلسې جلوسونه وکړي نو د دې امکان شته
د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر داود خټکو چې د پاکستان د سیاسي بحران په اړه خبرې کولې
د ازادۍ رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې
زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشروعان سر پزای کنن آزم نور در جون خوزه پا در مرد خوشحاله
در افغان خوزه در پرمختگون و اوستونزو هنداره
قدر من دوستانو روس سلغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړي چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي
کار نشته ده ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سیا وهي و ما مهي ښځه مهي ډېره بده خبره ده لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده
ځینې نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي به د دوی ستونزې حل شي
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو خپل دلی چا ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي زه به دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی که زه څومره اوس هر څه واښه د کوم بې فایدې ده
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ وي کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي معاش یا هم کوم بل عاید نه لري. له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له یوې خوا بې وزلۍ او بې وسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینه وو تند او تیز چلند. ځینې مېرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په مېرمنې او ماشومان ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه هغه بیا ورځې وخت بس ماشومان هم وي ښځه هم وي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته بده خبره ده. کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې، ما مهي ښځه م وهي چې ډېر پورته په کار سي بیا مهي ډېر ده، لکه استابي سي خرابوي بیا مهي مو. وما سره نه پیسې شته ده، تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي را نه او کرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه باندې کې دي لاس مالې بار مالې ګراسه په خراب سوي دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وای د بیرون غام به کور ته یوسي، د کور بچیری یوسي. کنارینه په کور کې د ناستي پر وخت میرمنو ته سپکې سپوري وای، ماشومان وهي او ډبوي، نو خپل هم آرام ازله او خوښ نشي اوسېدلی. د کابل اوسینکی جمال که هم موټر چلوي، دا چې د پخوا په څیر ګټه نشي کولی، قصد په کور کې لخځې او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبیعتاً په اصابو خو بوج راولي او دغسې بې پیسګیم ده، نو طبیعتاً په اجتماع کې سړی فکر و چرت خرابیږي. طبیعتاً کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، هسې فکر و چرت دا کوي چې تاواني سوم یا قرضداره سوم د پرزه پرو شو، یا مثلا د ټانګې تیل والا قرضداره شوم، یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي. هر انسان لمانه نیولې تر نورو پورې کنه، نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړی ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایطو کې خامخا له سړي نه اشتباه کېږي، لاس جګسا ورانه بالکل، ولې نه دا اعصاب نو خامخا خرابه دي. طبیعت نه غله مونږ نه خپه یو، مونږ له هغې خپه یو. ذاتي نو دغه سی اوقات تلخی ده په کور کې، هم وایي چې کار نشته ده، بار نشته ده، دغه سی په ټپه ولاړ ده، یو روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې رځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند په هکله وایي.
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت را درولم چې دا ول نه سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې نو کنټرول اکثره ځایونو کې شته دسې، ولا بیکاري ده اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو به خپل دلي چې حتی خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ده او غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی ده، که زه څومره سار سو واشد بېفایدې ده. صحیح ده که مور ده که خور ده، حتی که ګاونډیان دي پردي خلک نه، دا دود مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه، ډېر نورمال په خوشحالۍ، ځکه هغه انسان به ډېر په بل لک وضعیت کې. نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي، خو زینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې. په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي سي، مونږ به ته یو شاباسه هم باید ورکو. وظیفې خو د لاسه ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې ورپسر، نو باید یو شاباسه ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیغام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خو سره په صحیح رویه لاړ شي، وطن نه دا به جوړیږي وروسته انشاءالله. ټول خلق وظیفې پرې خودي دي، ما وزیر ټول سروې کړې، دار سمې چې کړې د ټول دنای مونږ دې وخت کې یو بل مونږ و داغو سره وطن نه جوړیږي. ډېر ښایسته چلند باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډېر ښځو هم په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه، خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینه وو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 3 کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړې وایي چې میړه آیس کریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه میرا سره ښه ده، څه نه راته وایي؟ نیستم را تنوی شکر ده، ترسه بیخی را سا جنگ نده کرده. او بله مغا ده غریبی ده،
مریوی زبی و سیم داسې داس کریمان ګرځي یو شیم نه کینور کار اوس کریمانم نسته ده وا خلاص اوس یې قرار کال کې ناس چا یو ډوډۍ نور چې شی کله چا سی کله ډوډۍ سیم دغه سره کو نور چې شی نه ول
د چا ډوډۍ پیسې خو پیدا کی
وستا غو کله یو کله نه خدا کا
کله چې پیسې پیدا نه کا اصحاب ډیر بیرون خرابې چې کور تر راسی به تا پر کیږي
کار کیږي سو غستړی خود په کار کیږي او کني نس نه وای
څه درته وای چې کار سی
ها کنزاره تنه کې نس ولا کراته ویل سر توه ما
وحیدی
نه وار نه درمه نکړې خپل زړه تیری ځان باندې سن وای رات
نيستي غریبي
وو ما خپل غریبي زړی نور سن وای
د اکثر افغانانو دین اسلام دی او ډیر افغانان په دې باور دي چې کله اسلام دین په رښتینی باندې عملی شي نو ښځو ته ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دینی عالم او د پوهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د خزل لپاره هغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي یعنی حقوق او واجب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي او بدخلقی کوي دا بدخلقی اسلام نه مني بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیر ښه طریقه او نیکه طریقه دی یو بل سره برخورد وکړي او داسې برخورد وکړي چې هغه شان دی یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف الله وی معاشرت په نیکه وجه سره تاسې یو ښځو سره وکوي او د الله امانت دی ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دی تاسو سره او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ. د الله امانت مه هغه کوئ مزای کوي نو لمدی وجنه لازم ده په نارینه او په خزینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له توتريخوالي نه کورنۍ توتريخوال نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي که خزینه وکړي هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وای چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک بې برخلیکه کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او دو نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بیدایی
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی.
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیشلی دین ارشادات دی ورته پام وکړي هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم حوصله شفقت او مهرباني نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، ل خپل تجربه راته وایئ چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي؟
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عقل او بالغ انسان ځواب بدای چی نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتي دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډېر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درن دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چلی.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله لرم چې ټول بروغ او جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږی ګوډه چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بس کوو. په بس کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واضح کړئ خبروي.
سلامونه وی کې هلی د ملت حق هغه حق حقوق دی، د ژوند حق لري، د سوکالی حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځای غوره کړي، شغل او کار ځان ته غوره کړي، او نور دولتي خدمات لکه معارف او صحت او تعلیم او تربه او اوبه او برق انکشافی برخی دی چه دولت به دغسی متدقه که عده قبل در ازادی سلب نشی در شریعت بچاو کرد.
افغان سه پا کمو مواردو که او در کمو دلائل لمخی از این وقت در ملت حق البته نقص کیگی؟
یو خوب بحرانی علتونه دی پا قبل بباس نکو پا یو سوکال جوان که تنها یوازی مستبد نظامونه دی، مثلا فاسد نظامونه دی، ظالم نظامونه دی چې د اتباع و حقوق نقص کی، او اگر نظامونه چې عدالت ولری پینمه چه د چا حقوق به نقص کیگی. دا په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی، خو بهتره دا ده چې موږ یو عادلانه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره سره باید مقابل کې ودرېږي، او دیو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباعو حقوق، د وګړو حقوق، د اقوامو، د سیمو، د ولایاتو، نه د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي، او دا یوازې د یوه عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټول نړۍ د ملل متحد غړې ده، او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دې ته دغه کې متعهد کوي. د میثاقونه دي بین المللي، د بشر د حقوقو میثاق، د ښځو، د نور موارد کې او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضې قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متحده ده د بشر حقوق او د اتباعو حقوق دي هغوی په هکله باندې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم که موږ اسلام په واقعي شکل باندې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلي شي انشاءالله دا ستونزې به نه وي. چون موږ ډېرې ستونزې چې لیدلې دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلې دي او هغه ډېری مشکلې هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوق پلي شي او موږ یو روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی که نه ده شوی؟
دقیقا رعایت شوی دی. زموږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباعو د حقوقو او عجایدو په برخه کې، مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباعو هم پکې معلوم دي، د هر اند خلکو محفوظ ده، حق به تعلیم لري، حق به ژوند لري، حق به استوګنځي د انتخاب لري، حق به کار لري، حق به تحصیل لري، د حقوق دي. او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي. چې هلته هم په نورو قوانینو کې، مدني قوانینو کې هم د اتباعو حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده. که د اساسي قانون پرتله کړو، موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې هکله باندې افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده دا باید نقص نه کړي. هر هغه چې حق ده هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي. د استخدام و نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسایل ټول سیمو ته باید په یو رنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش په هکله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي او د خلکو ازادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي او داسې نور چې هغه باید کما حقو رعایت کړي. که چیرې یو وړ خیر هغه شو دا معنی چې یا پکې تبعیض ده، یا پکې یو بل ستونزه ده، یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي نظامونه بې عدالتیانې او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کولو له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي، نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چوپتیا حل لاره نه ده. د هر وګړی، هر تبه باید د خپلو د حقوقو دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چا په حریم باندې ننوځي هغه قتل واجب کیږي. هغه باید د خپل د حقوقو نه، د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د چا کور ته ننوځي او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا تبرید پرې وکړه که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې، دا معنا چې ته مرګ سرحده پورې هم باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي. د مختلفو لارو چارو نه، د قانوني او اصولي لارو چارو نه، او د خپل غږ باید پورته کړي تر هغو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان صاحب، په اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې، دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده. عربسی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. په دې اکله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو او عجایب د اتباعو د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې، په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري. په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې هم خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنها څه شی چې ډېر محسوس کېږي او اړین دي هغه پلي کول دي چې داسې یو عادل نظام مشتون ولري چې کما حقه هغه پلي کی او هر څوک دا دولتي ادارې ته ورځي احساسو کې چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم، داسې احساسونه کې چې تاجک ورشي پښتانه ته احساسو کې زه یو پښتانه ته تللی یم، یو پښتون یو ازبک کورور ته دفتر ته ورشي، داسې احساسو کې چې زه ازبک ته وړلی یم. درحال چې هغه نظام ده او هغه د نظام چارواکي دي او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي او د قومونو ورونو خپلو خپلوانو ترمنځ باید نو تبعیض دغه نه کړي.
افغان صاحب تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په یوې ټولنه کې د ملت حق ناقص نه شي، ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیض ته لمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې رعایت کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو اعطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کړي او د دې باید پالوي وکړي، دا باید تطبیق کړي، عملي کړي، تر څو موږ د پخوا نسلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زموږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا و د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.